سازمان ملل متحد میگوید که حدود 2.2 میلیارد نفر در سراسر جهان با آب صحی آشامیدنی دسترسی ندارد. یافته های سازمان جهانی هواشناسی نشان می‌دهد که در طول 174 سال گذشته 2023 گرمترین سال بود و باشندگان شهر بنگلور در جنوب هند با شکایت از کمبود آب آشامیدنی میگویند که این وضعیت انجام وظایف روزانه آنان را متاثر کرده است. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاه داریم به مشکلات و کمبود آب در نقاط مختلف جهان. سلام، سید عزیز الرحمن هستم و شما را به برنامه این هفته خوش آمدید میگویم. با افزایش گرمای ناشی از تغییر اقلیم، دسترسی بسیاری مردم جهان به آب پاک دشوارتر می شود. دلیل آن این است که گرم شدن زمین موجب بارندگی نامنظم، گرمای شدید و خشکسالی های دوره‌ای می شود. همساله از 22 ماه مارچ به عنوان روز جهانی آب بزرگ داشت و عمل می آید و ارزیابی های امسال سازمان ملل متحد نشان می دهد که در حال حاضر حدود 2.2 میلیارد نفر در سراسر جهان به آب صحی آشامیدنی دسترسی ندارند. در عین حال، یافته های یک گزارش تحقیقاتی جدید مؤسسه خیریه آکسفام شرکت های بزرگ زراعتی جهان را متهم کرده است که اقدامات را اتخاذ می کنند که منجر به کاهش دسترسی کشورهای نادار به آب پاک می شود. هنری ریجویل، گزارشگر صدای آمریکا در مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دری آن را از سحر عظیمی می شنویم.
در جوهانسبرگ افریقای جنوبی پایپ‌های آب در حال خشک شدن است. این شهر شاهد فروپاشی سیستم آبی خود بوده که میلیون ها نفر را تحت تأثیر قرار داده است. در منطقه سوتو در حومه شهر هزاران نفر هر روز برای جمع‌آوری آب از تانکرها ایستاده می شوند.
این یک چالش جدی بود. زمان بسیار چالش برانگیزی برای سن من بود که باید اینجا باشم و این سطل های 20 لیتری را حمل کنم. و نکته غم‌انگیز این است که ما نمیدانیم چه زمان پایپ های ما دوباره آشامیدنی خواهد شد.
فروپاشی زیرساخت ها تا حدودی دلیل این حالت است، اما دانشمندان میگویند تغییرات اقلیمی باعث خشک شدن رودخانه ها و مخازن در افریقای جنوبی و بسیاری از نقاط دیگر جهان شده است. سازمان ملل متحد از 22 مارچ به عنوان روز جهانی آب در حال یادبود میکند که تخمین زده می شود که 2.2 میلیارد نفر در جهان بدون آب آشامیدنی سالم زندگی میکنند. دانشمندان سازمان ملل متحد میگویند تقریبا نیمی از جمعیت جهان حداقل در بخشی از سال با کمبود شدید آب مواجه هستند و کشورهای فقیرتر در جنوب کره زمین یا کشورهای در حال توسعه بیشترین آسیب را متقبل می شوند. در گزارش جدید خود مؤسسه آکسفام شرکت‌های بزرگ جهانی را متهم می‌کند که منابع آب حیاتی را به بهای هزینه‌های مردم محلی و منظور کسب سود برای خود می‌گیرند و یا هم آلوده می‌سازند.
کشورهای شمالی کره زمین بیش از حد از آب استفاده می‌کنند و کشورهای جنوبی را از دسترسی به آب محروم می‌کنند.
آکسفام کشورهای ثروتمند و شرکت‌های چند ملیتی را متهم می‌کند که با استخراج آب از منابع طبیعی برای مصارف صنعتی یا کشاورزی و یا از طریق واردات محصولات پرمصرف آب مانند میوه، سبزیجات، گوشت، گل و آب‌های بسته‌بندی شده فشار آب را به مناطق فقیرتر منتقل می‌کنند. این گزارش میگوید که زراعت 70% از برداشت آب خود را به خود اختصاص میدهد، از جمله از طریق سیستم های آبیاری برای حمایت از صنعت گوشت و سوخت های محیطی نیز استفاده می شود. اما تحلیل آکسفام نشان میدهد که بخش خصوصی در کاهش تاثیر خود بر منابع آب ناکام بوده است.
350 شرکتی که تقریبا نیم از درآمد زراعتی جهان را به خود اختصاص می دهد توسط دیتابیس ما مورد ارزیابی قرار گرفت. تنها یک شرکت از چهار شرکت اعلام کرده که مصرف آب و آلودگی را کاهش می دهد.
سازمان ملل در سال جاری نسبت به افزایش خطر درگیری بر سر آب هشدار داده است. این بیانیه می گوید از آنجایی که کشورها تغییرات اقلیمی، مهاجرت های دست جمعی و نارامی های سیاسی را مدیریت می کنند، باید مدیریت بهتر آب را در محور برنامه‌های خود قرار دهند.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې د څکاک اوبه په خورا سختۍ ترلاسه کوي. دغه ښاریان په داسې حال کې د اوبو له ستونزو شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یعنی UNDP په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې نږدې 80% افغانان د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري. بلخوا د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د ځمکې لاندې اوبه مدیریت او د کارول شویو اوبو څخه هم سالمه ګټه پورته کړي. نور حال به له شمس آریان څخه په دې رپورټ کې واورو.
ورستوی اقلیمی بدلونونو وشکالی او اقتصادی کړکیچ ته پکتو په پلازمینه کابل کې عام شاریان وایي چې په سلګونو متر للی روسي متخد چشاک او بتر لاسه کوي.
دوی مشکلات زیات لرو د سکلو اوبو نه پیدا کیږي او اوس کراچیګان اخلي خلک مانه سکه چې نور خلک هم کراچی اخلي بشکی راوړي الته په نوبات کیږي چې نوبات ورسیږي نه رسیږي ما خام کیږي روزمات ته هم په تکلیف کې وبو نشته او موږ د دولت ته دا خواهش کوو چې موږ برمی وي چاګانی وي چاګانی وي چې موږ د اوبو نه مشکلات خلاص شو.
خلک که څه هم اړوندې ادارې په ناکاری تورنوي خدا هم وای چې د شار اوسیدونکو هم د پاکو اوبو په کارولو کې لای اسراف څخه کار اخلي. دوی له طالبانو غواړي چې د اوبو ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي.
د کورونو د پاکو اوبو چې استعمالې د کم استعمال کی بعد کورنۍ د ډیر استعمالې اوبو هغه نه لګ اسراف کم کی. مونږ کوشش کوو د نور خلکو لپاره پیغام ورکړو چې د دولت دوخانه چې د اوبو کم مصرف کی او د دولت دوخانه غواړي چې د مونږ ته بمبي جوړ کی.
روانونه د کابل پونتون لوري د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت سره پام ژغی د اوبو نړیواله ورځ په پلمه په یو جوړ شوی سیمینار کې د اوبو او انرژي وزارت چارواکو وویل چې د اقلیمی بدلون نفوس د زیاتوالي او خپل سری ګټه اخیستنې په سبب افغانستان د اوبو له ناحیه خورا اغیزمن شوی دی.
مو د سیندونو د موسمي جریانونو پرمټ باندې د ځمکې لاندې اوبو سرچینو تغذیه کول دي. د خاري سم صورتیا په مخه تر تصفی ورسته د کارول شو اوبو بیا کارول دي. د زبکلاند اوبو په لوی مصرف کوونکو سکتورونو باندې دي اوبو پر ایستلو باندې د محدودیتونو وضع کول دي چې جزئیات او تنظیم د یو کلی جمله ده او مو په دې برخه کې ډیر کار کړای.
طالبان داسې مهال د اوبو د مدیریت خبره کوي چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په خپل تازه راپور کې ویلي چې نږدې 80% افغانان پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه ادارې ویلي چې اوږدمهالې جګړې او اقتصادي بې ثباتۍ د افغانستان د اوبو زیربناوي له زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي. شمساریان، امریکا غږ.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجونه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لسنیمونه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
شمار زیادی از دهقانان در ولایت کابل نگران کمبود آب زراعتی برای فصلهایشانند و همچنان از حکومت طالبان خواهان تخمهای اصلاح شده و کود کیمیایی می باشند تا به گفته آنان مجبور به کشت کوکنار نشوند. لیما هوتک از کابل گزارش می دهد.
عبدالجمیل مثل سالهای گذشته امسال نیز تصمیم گرفته است تا در مزرعه خیش کچالو و بعضی حبوبات دیگر را کشت کند. اما وی نگران است که ممکن در جریان سال با کمبود آب برای فصلهایش مواجه شود. او میگوید سالهای قبل در اثر برفباری های سنگین آب زیاد بود و دهقانان نگران کمبود آب نبودند.
مشکل آب است. اول آب که این میال فعلا میاد یک ماه 20 روز دیگه بیاد دوباره باز او خوش شوه دیگه ما بسیار مشکلات زیاد اساسی که از هوا است در مقابل دیگه هر چیز مشکل است، کوت نیست، کس دیقان کمک نمیکنه، همکاری نمیکنه، دولت هم تا که دیقان همکاری نداره در این منطقه، مسئولین دیگه باید با ما یک همکاری کنه. اینجا پیاز هم کش میشه، کچالو هم کش میشه، گندم هم از دیگه در مقابلش بعدش اگه هاو باشه یک بانجانوی هم کش میشه، اگه نباشه نمیشه.
عبدالجمیل می افزاید اگر حکومت پلچک ها و جویها را ترمیم کنند، از ضایع شدن آبهای زراعتی و مصرف بیجای آن جلوگیری خواهد شد. وی به ادامه می گوید افغان ها دوست ندارند که کوکنار کشت کنند، ولی دلیل عمده آن نبود آب کافی برای زراعت می باشد.
در کشورهای خارجی ها می نه تا شما را مواد فروش می گه، ولی اینه وقت هرچی باشه میگه بیدر از افغانستان نه، اگر خوب هم باشه بد هم باشه ملامت ما شما رو میسازه. بجای از او که اگر او باشه مردم کچالو، پیاز، گندم، هر چیز مسئول خوراکه بکارن خوب است.
دهقانان ناحیه هفتم از حکومت میخواهد که بند شاتوت را برایشان اعمار کند و در قسمت تخمهای اصلاح شده و کود کیمیاوی ایشان را یاری و کمک کنند.
لیمه هوتک، صدای امریکا، کابل. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په زمبابوي کې د روانې وچکالۍ د تاثیراتو له پیل مخکې 2.5 میلیونه کسان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي. په دې اړه د امریکا غږ د خبریال کولمبس مافانګا د رپورټ پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځوم.
د زیمبابوې په سوهیل ویدیځ کې د مانګوي په سیمه کې کرنیز محصولات خراب شوي دي. حتی سیمه ایز بزګران به هم د زیمبابوې د هغو وګړو په منځ کې شامل وي چې راتلونکي کال کې به مرستو ته اړتیا ولري. په دې کې د دریو ماشومانو مور 24 کلنه شینګازي سیبانډا هم شامله ده.
لمر زما ټول محصولات وسوځول، نه پوهیږم چې راتلونکي کال ته به څنګه ځانونه رسوو او چیرې به یو. محصولات په لمرنیو مراحلو کې لمنځه ولاړ.
مانګوي د زیمبابوې یو ناحیه ده چې وچکالۍ ډېره ځپلې ده. سیمه ایز چارواکي وایي چې یو شمېر کسان ممکن د ژوندي پاتې کېدو لپاره د کار په هدف ګاونډي بوتسوانا یا ښاري سیمو ته ولاړ شي.
څاګانې اوبه نه لري، په بندونو کې اوبه وچیږي، د څارویو لپاره واښه نشته، ممکن د څارویو د مړولو لپاره له نورو سیمو څخه وچ واښه راوړل شي.
په ډېرو ځپل شویو سیمو کې خواړه ویشل کیږي. یوه چارواکي وایي چې حکومت له نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو سره د ډېرو مرستو د ترلاسه کېدو په هدف په تماس کې ده. چارواکي وایي چې د وچکالۍ له امله په سیمه کې کړکېج نور هم پراخیږي.
The crop situation in Zimbabwe
was mahal pa Zimbabwe ki da mahsulat o waziyat der kamzor aide mung atkal kaw da ha kasan shmir waziyat shi che da ratlun ki fasal puri che da bal kal tip nimai ki pehli ge da zanun da rasawul al para zir mashwi to ki na lari
da Zimbabwe hukumat wai che pa 2014 kal ki ba atasaw atash pe tazar tuna galajat tar las shi kum chi da tir kal pa partala 25% kam wali ki او دا تر هغه هدف ټیټ دی چې چارواکو د سخت کال لپاره تعین کړی وو. مرسته کوونکي بنسټونه وایي د مرستې لپاره ګامونه اوچتوي.
موږ په دې له جنورۍ څخه تر مارچ پورې تمرکز کوو، کوم چې د فصل کمزورۍ وخت ګڼو. دا ډېره سخته موده ده. دا همدارنګه موږ ته مهمه ده چې نور فرصتونه رامنځته کړو، څو خلک د کال په اوږدو کې د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره انتخابونه ولري.
هغه پیغام چې د سیبانډا په شان خلکو ته یو څه هیله ورکوي. بلخوا د زیمبابوې د معلوماتو وزیر وایي هیواد یې هڅه کوي څو د خوراکي توکو د کمښت د مخنیوي او د قیمتونو د ټیټېدو په هدف د وریجو، جوارو، کچالو، غوړیو په شان محصولاتو باندې مالیه له منځه یوسي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
باشندگان شهر بنگلور در جنوب هند با شکایت از کمبود آب آشامیدنی میگویند که این وضعیت انجام وظایف روزانه آنان را متاثر کرده است. گزارش اسوسییتد پرس را در این مورد رویا زمانی و توجه می‌رساند.
باشندگان شهر بنگلور در جنوب هند میگویند که از دو هفته به این سو دسترسی محدود به آب پاک دارند که این وضعیت یک مشکل بزرگ برای آنان خلق کرده است. آنها همچنان از خریدن آب از تانکرهای آبرسانی با هزینه انگفت شکایت میکنند.
آب یک روز می آید و از این سبب وقت برای آوردن آب و ذخیره آن به کدام جایی می رویم خیلی ازدحام می باشد. همه روزه برای به دست آوردن آب نزاع وجود دارد. کمبود آب وجود دارد و مردم شکایت دارند، ولی هنوز هم هیچ راه حلی وجود ندارد. ضرورت به تانکرهای آب زیاد است. هر تانکر آب برای یک بار 3000 روپیه می خواهند که برابر به 36 دلار است. از این سبب خیلی قیمت است و برای مردم عادی زنده ماندن دشوار.
در حالی که این شهر متکی به آب‌های زیرزمینی و عرضه آب از طریق تانکر می باشد، گزارش‌های اولیه امسال بیانگر کمبود غیر معمولی آب در بسیاری از بخش‌های شهری و حومه شهر می باشد. باران‌های موسمی اندک در بخش‌های جنوب غربی باعث کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و کاهش سطح آب در مخازن حوضه دریای کووری شده است که آب را برای این شهر فراهم می‌سازد، جایی که تقریباً 14 میلیون نفر در آنجا زندگی می‌کنند و هزاران شرکت فناوری و تکنولوژی در آنجا موجود است. اداره آبرسانی و فاضلات بنگلور بیشتر آب خود را از دریای کاوری که از سالا کاوری در ایالت کارناتاکا سرچشمه می گیرد و قبل از تخلیه از ایالت همسایه تامل نادو و به خلیج بنگال می ریزد تأمین می کند. سدراما رئیس ایالت کارناتاکا در جلسه کابینه اعلام کرد که این ایالت اقدامات سختگیرانه را علیه مقامات منطقه‌ای که نتوانند آب کافی را برای مناطق خود تأمین کنند اتخاذ خواهد کرد. علاوه بر این ایالت تصمیم گرفته است تا سرمایه گذاری مالی خود را در چاه‌های زیرزمینی و همچنان تأسیسات تانکر آب شهر افزایش دهد.
ده هواپیژندن نړیوال سازمان په خپل وروستي ریپورت کې ویلي دی چې په تیرو 104 او یا کالونو کې 2000 درویشتم تر ټولو ګرم کال وو. د دې سازمان په وینا کې دی شي چې 2024 د تیر کال په پرتله هم ګرم وي. کارپوهان دا ریپورت د اندېښنې وړ بولي او وایي د هوا ګرمېدل په پاکستان کې هم فصلونو ته کېدی شي تاوان وړوي او بزګران له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي. د امریکا غږ خبریال عبدالرزاق په اړه یو رپورټ جوړ کړی چې ستاسو پام ورته راګرځو.
د ملګرو ملتونو د موسمیاتو نړیوال ادارې ورلد میټرولوژیکل ارګنایزیشن ویلي چې تیر 2023 کال تر ټولو زیات ګرم کال وو او روان د 2024 کال کې د هغې نه هم د سیوا ګرمۍ امکان موجود دی. اداره وایي چې په نړیوالې تودوخې کې اوږدمهاله زیاتوالی په فضا کې د ګرین هاوس ګیسونو د زیات ارتکاز له وجې دی. د ماحولیات ماهرین وایي د حرارت په درجه کې د زیاتوالي له امله د پاکستان په شمالي علاقو کې موجود ګلیشرز د خطر سره مخامخ دي او د تیر وختونو په پرتله کې اوس تیزی سره خړوب کیږي.
د پاکستان په شمال کې تقریبا 2200 ګلیشیرز دي او په هغه کې ډیر ګلیشیرز داسې دي چې په هغه کې زیاتواله ناراضي او زیات خړوب کیږي. د دې زیات درجه حرارت لوجه ډیر داسې ګلیشیرز دي چې 10% حجم یې کم شوی دی او بیا د 2040 د پاره دا خبرداري ورکول چې ټمپریچر به پکې سیوا کیږي، نو دا زمونږ دغه علاقو د پاره ډیر خطرناک دی او د سره د سیلابونو راتلو خطر سیوا شوی او زمونږه فصلونو ته هم ډیر زیان رسیدلی شي.
د ادارې د ریپورت تر مخه تیر کال د حرارت درجه د یو سل او سلور او یا کال د ریکارد روستو په لومړي ځل د صنعتي انقلاب نړواندې د حرارت درجه څخه 1.5 سنتیګریډا لوړه وه. رپورٹ ښایي چې په 2023 کال کې د سمندر د تودوخه کچه په 15 کلن مشاهده ریکارډ کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې و. د ماحولیاتو ماهرین وایي د نړیوال تودوخه سیوا کې د لکبل د سمندر سره نږدې علاقو کې د سیلاب راتلو ترڅنګ اقتصادي حالو زلو ته هم زیان رسیږي.
زمونږ تقریبا پریډیکټ شوی دا چې زمونږ هر کال تقریبا 1 ملی میټر زمونږ د سمندر سطح کې اوچتوالی راځي. نو هغه په وجه چې کوم زمونږ د سمندر په غاړه کوم علاقې دي لکه کراچۍ، حیدرآباد یا گوادر شو، نو هلته بیا د سمندر نه ډېر سیلابونه راځي. صرف موږ د هیټ ویو اگزامپل والو نو ټول کاروبارونه یې سره خراب شي، هغه سره سره زمونږ بیا د بجلی ضرورت زیات شي او په ملک کې د بجلی فقدان په وجه بیا نور هم کارخانه بندویش راځي.
ماهرین وایي که څه هم پاکستان په نړیوالې تودوخه کې د 1% نه هم کم کردار لوبي، خو بیا هم د نړۍ هغه ملکونو په نوم لړ کې په 5م نمبر دی کم چې د موسمي بدلون نه زیات اغیزمن کیږي.
ہمارے جو اگریکلچر پروڈکٹس ہیں ان کی پروڈکٹ
زمونګه چې کوم زری مصنوعات دي د هغه پیداوار کمیږي او علت یې دا دی چې د موسمی بدون او د نړیواله تودوخې له امله مختلف بيماري ورته لګي او د هغه قابو کولو د پاراز مونږ سره سره نظام نشته. مونږ له د تخمونو داسې قسمونو اړه تطلل پکار دي چې هغه زیاته ګرمي برداشت کولای شي او د هغه پیداوار هم سیواوي، خو زمونګه سره داسې تحقیق نه دی شوی چې دغه قسمونه
پکټمنډو کې د مربوط غرونو د پراختیا نړیوال مرکز تیر کال په خپل رپورت کې ویلي وو چې د نړیوال تودوخې له وجې د دې پیړۍ تر اخره باد هندوکش شمالي په غرونو د ګلیشرز 80% برخه ختم شي او په نتیجه کې به د یادې غریزي منطقې 260 میلیونه خلک د خطرناکو سیلابونو او د اوبو د کمښت سره مخ شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
بعد از 15 سال خشکسالی و ویرانگر در چیلی، ذخایر آب در این کشور در حال خشک شدن است و این وضعیت دسترسی به آب آشامیدنی را در این کشور مختل کرده است. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان در این گزارش بشنوید.
بند ذخیره آب کوگوتی در شمال چیلی، آبگیر با ظرفیت 150 میلیون مکعب، با ختم تابستان نیمکره جنوبی به صورت کامل خالی شده است. روبرتی پیریز، یکی از باشندگان منطقه، گفت وضعیت آب در این منطقه وخیم است.
تمال
بسیار مشکل است. وضعیت آب خیلی بحرانی است. امیدوار هستم خداوند روستانشینان فقیر و داقین را فراموش نکند.
خشکسالی تاریخی همه بخش‌های زندگی در این کشور غنی از مس را متاثر کرده است، چی در بخش معادن، چی در بخش ساحات سبز در پایتخت. انستیتوت جهانی منابع چیلی را یکی از کشورهای عمده در معرض کم آبی در جهان عنوان کرده است و خطر خشک شدن منابع آبی تا سال 2040 در این کشور را پیش بینی کرده است. در حالی که باریدن باران در بخش مرکزی و جنوبی این کشور در زمستان گذشته به پر کردن بخشی از منابع آبی کمک کرده است، اما شمال این کشور همچنان خشک باقی مانده که منجر به کاهش آب در سایر مناطق شده است. رینی کاروایال، رئیس کمیته محلی تامین آب آشامیدنی یکی از مناطق روستایی کویلی تایپا، گفت
کمبود آب اینجا و در بسیاری از مناطق وجود دارد. این یک مشکل جدی برای ماست. طوری که گفتم، ما به زندگی بدون آب اینجا عادت کرده ایم و ما می خواهیم به زندگی خود اینجا ادامه دهیم. اما ما همچنان به حمایت نیاز داریم. من امیدوار هستم که پروژه های بندسازی و نمکزدایی شامل پروژه های این منطقه شود.
طبق معلومات باشندگان منطقه سال گذشته فقط 15 میلیمتر باران بارید و در سلسله کوههای اندوس هیچ برفی نبارید.
د امریکا د متحده ایالاتونو د پایتخت یعنی واشنگتن دی سی د ملی پارکونو اداره نیت لري چې د پارکونو د پراختیا او یو لړ تعمیراتي تغییراتو په هدف د چیری یا آلوبالو سل ونې پرې کړي. په دې کې یوه د سټمپی په نوم مشهوره ونه ده چې ډیر مینوال یې آخري دیدن دپاره واشنگتن ته راغلي دي. نور حال په دې رپورټ کې ګورو.
سش کال به د سټمپی ونې وروستی کال وي چې د البالو ګلان به غوړوي. د سټمپی په شمول د سلو څخه زیاتې د البالو ونې به د پارک د پراختیا په پروسه کې له منځه ولاړې سي او مینوال به یې یوازې خاطرې په یاد کې ساتي.
دا ونه د سټمپی په نوم له کلونو راهیسې شهرت لري. د البالو دا وړه ونه ډیره په زړه پورې ده، خو متاسفانه سږ کال به وروستی کال وي چې ګلونه به وغوړوي.
د اوړي تر تک سره به د پارک عمله د هاوس چاپیره ولاړې د الوالو یا چیرې ونې پرې کړې تر څو د پارک دا برخه پراخه او د پټامک سیند د اوبو د لوړېدو څخه یې خوندي کړي. د پټامک سیند اوبه نه یوازې هر ورځ د پارک په غاړو کې د پیاده کسانو لارو ته راپورته کیږي، بلکې د ونو ریښې هم لڅوي. خو د دغو اوبو د مخنیوي او د پارک د خوندیتوب لپاره د 130 میلیونو ډالرو پروژه ژر پیلېدونکې ده.
ما خبرونو کې ولوستل چې دوی یو شمېر ونې پرې کوي، نو دا موږ ته وروسته فرصت دی چې د الوبالو د ګل دا ونې ووینو. د دې وروسته به تل دپاره ورکې شي.
د وړې ونې کشش او ښکلا ډېره زړه راښکونکې ده، نو موږ راغلي یو چې دې تاریخي ونې ته وروسته درناوی وکړو.
د پارک د نوې تعمیراتي پلان له مخې د البالو 130 ونې او نورې 160 ونې چې مجموعاً 300 ونې دي له منځه وړل کیږي، او کله پروژه تکمیل سي نو د 200 د البالو ونې به کښېنول سي.
را روانو دریو کلونو کې موږ د سیند اوبو ته داسې دیوالونه درو چې پارک او دلته راتلونکي میلیونونه خلک ورنه خوندي وي.
دا واشنگتن د چری بلاسم میله چې د البالو د ګلانو کلنی میله په نوم هم هر کال مانځل کیږي، کابو 15 میلیونه سیلانیان یې لیدو ته راځي او ډیر مینوال لري.
دا بدلون به هر چا ته ګټه رسوي. د البالو ونې به هم ورسره زیات شي او خلک به هم ډیرې ښې خاطرې ورنه ولري.
I think it's the circle of life.
د فکر کوم د ژوند دایره به بیرته راګرځي او د سټمپی ونې خاخونه به نورې وړې وړې سټمپی ونې وزېږوي او بیا به خلک لیدو ته راځي.
سش کال به هم د البالو قریب 10 زره ونې د واشنگتن په پارکونو کې خپل ګلان غوړوي او خلک به یې لیدو ته راځي، او د سټمپی ونې به هم خپلو مینانو ته اخیری ځل ښکلا او خوشبویي ډالۍ کړي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان می‌رسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبان‌های پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاسد نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مهاجرت هغه تجربه ده چې یو زیات شمېر افغانان ورسره آشنا دي. خو پښتنه دا ده چې هغه افغانان چې د مهاجرو په توګه په نورو ملکونو کې ژوند کوي څنګه کولی شي خپل دود دستور وساتي، خپل ژبه وساتي، او همدارنګه څنګه بیرته خپل هیواد سره اړیکې ساتي. نن په همدې موضوع غږیږم. درنو لیدونکو سلامونه او نیکی هیلې. زه د اوسې د قیم او تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګورم. داونه له داسې افغان سره غږیږم چې په آسیا، افریقا او امریکا کې د ژوند تجربه لري. ماشاءالله یو ډیره تکړه کورنۍ لري. ماشومان اوس د امریکا په ډیرو خو پانتونو کې درس وایي. زنن غواړم لدنه پوښتنه وکړم چې یو مهاجر څنګه کولای شي په یو بل ملک کې خ او بریالای ژوند ولري، خاص توګه داسې یو کس چې په ډیرو ملکونو کې د ژوند تجربه لري. هله دا د خبرونه مخه خسي او تر پای را سره پاتې شي. بل ځان او زما ملما ډاکټر صاحب میرویس وردک دی، اوس په ورشو ده او د سربا خبرې وکړو. ډاکټر صاحب السلام علیکم. ماشاءالله دا تیار چای ورڅ ماما د کړی دی کور ودان
او ټول په کور کې درته پخ کړی دی او غیر د چاکلیټ نه
تشکر ډیر مننه. مهرباني وکړه زه تاسو مخینه.
مهرباني سم
ډاکټر صاحب، ډیر ډیر مننه چې ماته فرصت راکړ ترڅو راسم تاسو کور ته له تاسو سره او تاسو له ژوند سره یو څه آشنا شم.
ډیر مننه سیدی صاحب، ډیر ښه راغلی تاسو او د تاسو د تلویزیون لیدونکو ته. زه ښه راغلی وایم نیمه کور ته او ټولو ته سلام وړاندې کوم.
په خیر اوسې، سلامت اوسې ډاکټر صاحب. راځئ چې لږ بیرته افغانستان نه پیل کړو. افغانستان کې چیرته ژوند کړی دی؟ لومړنۍ زده کړې چیرته کړې دي؟
افغانستان که خو زه اصلا نیمه د وردګو د ولایت د سید آباد د ولسوالۍ د ونخي و اداره د یوغو هم څه درسونه مې په وردګو کې ویلي دي او تر اندازې پورې کله چې افغانستان کې د روسي قواو موجود و په پاکستان کې څه درسونه ویلي دي. مکتب مې د پنځم صنف نه دولسم صنف پورې هلته ویلی دی. بیا د ننګرهار ته پنځه ته کامیاب شولم د نویم کال کې او د نګار د ټپ انځه نه فارغ شول. ما البته په افغانستان کې و سیدل هم زیاتره په کابل کې د ما ټاپلارم په کابل کې تولد شوی دی، اما چې په افغانستان کې معمول ده چې هغه تذکرم چې درته لیکي په دوبسه نګرځي چې چیرته وسیږي، په دوبسه ګرځي چې هغه پلار نیکه دي کوم کلی او هغه درته لیکي. زیاتره په کابل کې وسیدل یو او اصلا نیو دی ورداګو د سید آباد ولسوالۍ.
ډیر الله څو وخت افغانستان ته وتلی است؟
د افغانستان خو زه دولس کاله کېږي چې د کار په نیت باندې، یعنی تصادف چې د ما کارونه په مختلفو ځایونو کې و، نو په 2012 کال جولای و چې زه د افغانستان تبدیل شولم او هند ته البته ولاړم.
کومې درس سره کار کوم؟
زه د یونیورسيټي ریسرچ کوپنهاګن باندې یو اداره و چې د صحي خدماتو د کیفیت د بهبود په اړه باندې کار کوله. نو ما د نږدې البته د کلینیکونو د شفاخانو د په ټولنه او کمیونټي کې چې د صحي خدماتو د بهبود په اړه باندې کار کوله.
تاسو څه خبرېم؟ تاسو ډیر ملکونو کې ژوند او کار کړی دی په دې ورو حویل سینه زیات. یو څه لږ په دې اړه معلومات راکړئ، چیرته کار او ژوند کړی دی په دې ورو حویل سینه زیات وخت کې؟
مننه. البته زه چې کله په 2009 کال کې ما فول برایت سکالرشپ 2008 کې واخستل او امریکا ته راغلم درس مې ووي، نو یو میاشت پاته فراغت دا چې ما ته درې جاب آفرونه راغلل چې یو پکې افغانستان و بل پکې امریکا کې یو جاب او بل په ایټالیا کې. ما تصمیم ونیول چې نه، زه باید افغانستان ته ولاړ شم، خپل کلي او کور خلکو سره کار وکړم. لاړم یو تقریبا درې درې نیم کاله مالته کار وکړلو بیا زه تبدیل شولم هند ته ولاړم. په هند کې مې په ډیلی کې ژوند کولو او د هند شپږو ایالتونو او وشتو ولسوالۍ سره د نږدې ځا کار کړی دی چې ځنې بلکه خپل ډیلی، پنجاب، هریانا، هماچل، اتراکند، جارکند دغه ایالتونه چې ما د نږدې ځا د دوی دی شفاخانه او کلینیکونو سره کار کړی دی. به د غوزنه افریقا ته را تبدیل شو لمه دفتر د مونه هیله وکړه چې هلته صحي خدمات یو پروګرام چې را شمال ته کار وکم. نو بیا ز افریقا کې د کورنۍ سره البته یو شرط مې د دفتر سره دا و چې زم مر چرته چې تاسو مالیګي خو شرط دا چې د کورنۍ سره به زم به د بچانو نه نزم. بیا بلار د یوګاندا کې اوسېدل به د یوګاندا نه امریکای ته را بدل شول ما د غاټ کال کې 18 په امریکا کې اوسېږم.
ډېر ښه. په افغانستان، بلکمل کې،
پاکستان، هند، ایست افریقا کې، بیا یوګاندا کې او بیا په امریکا کې.
ماشاءالله دې ځین کې وخت تیر کړی دی. څو مشمول ډاکټر صاحب؟
زه څلور مشمول لرم الحمدلله. او دوی په کالج کې دی، یونیورسيټي کې دی او دوی په مکتب کې دی.
ډېر ښه. په کوم ژبه غږیږي؟ په یوګاندایي کې، په هندي کې، په پاکستاني؟
ولا ډېر جالب ده. مده یو چبل چا سره خبره وکړه، د ما کشر زوی په یوګاندا کې تولد شوی دی. نو دی غونې چې تاسو پوښتنه وکړئ چې د کوم ځای درته ویې چې یم د افغانستان، به درته ویې چې د ورداګو یم، به چې ورته چې د ورګا د ورداګو کې د کوم ځای وي، په ورداګو کې د یوګاندا یم. دوی درې په کابل کې تولد شوی دی او د یو کشر چې دی هغه په ایست افریقا کې په یوګاندا کې تولد.
دا خبر مې دل پر وکړه چې دا ماشومان چې له وطن بهر را لوي سي مور پلار له ستونزو سره مخامخ کې چې د خپل ارزښتونه، ژبه، فرهنګ دا مسایل ورزده کړي او اسانه نه وي. هغه چې یو کس یو ملک ته ځي د مسایلو سره مخامخ، تاسو ماشاءالله څو ملکونو ته تللي یاست او دې وخت کې حتمن ماشومان به موړم وو
وړو ورکیم. دوه مشران خو بیا نسبتا سنونه ښه وو. افغانستان هغه په یاد وو، په افغانستان کې ته یو دوه درې سن فائدې درس ویلای وو. خو هند ته چې ولاړو، سلیمان د مادریام زوی هغه درې کلان وو. نو اولین ژبه چې زده کړه هغه هندي زده کړه ده. نو کله کله به ډېر جالب خبرې کولې. مثلا کله یو ورځ ما په یادې په ناس باندې درد شوی وو، خپل مور ته ویې وی مور مور په پیټ مې درد ده. پیټ خو هندیان خېټې ته ویې. اما ما د مور یې د ورداګو ده، چاکته ولسوالۍ ده. نو همیش کوشش دا و چې په کور کې په خپل ژبه باندې خبرې ورسره وکړو. دوی هم په فارسی او هم په پښتو په دواړو باندې پوهیږي او په خبرې چې کوي د دوه مشران خې دي، هغه دوه واړه چې دي. نو بیا داسې لږ هغه وي
ماشومان سره به وګورې ډاکټر صاحب.
سمه ده.
دا به معلوم کړو چې دوی څومره
په پښتو پوهیږي که نه پوهیږي. رښتیا
بالکل. ټوکې کوم، هغه خو معلومه ده. خود ماته دغه موضوع ډېره مهمه ده. دغه چې افغانان د پتیرو څلوېښت پنځه څلوېښت کلونو کې د جنګونو له وجې نه مهاجر سو هرې خواته لاړ، بې له شکه چې ټول وطن سره مینه لري، خو دا ډېر اسانه نه ده چې ته یو پردي ملک کې د یو اقلیت په توګه ژوند وکړې او هلته هر څه وساتې. د دې خپل فرهنګ ساتل، د دې خپل ژبې ساتل، دا تومره یو سخت کار دی. ما ته ولې جالبه وه چې تاسو سره زراس مرکه وکړم. یو سړی چې یو ملک ته راځي له سختو ستونزو سره مخامخ، تاسو ماشاءالله ډېر ملکونو ته سفرونه کړي، هلته ژوند کړی دی. ما غوښته چې پوه شم چې تاسو له همدغې ستونزې سره څنګه مقابله کوئ، څنګه آیا توانېدلی یاستئ چې خپل ماشومان هم د افغانستان سره په اړیکه کې وساتئ، د افغانستان ارزښتونه او مینه په زړه کې واچوئ که نه؟ زه به دا پوښتنه له ځوانانو نه وکړم. دلته ډېره لویه پوښتنه زمیشه ده د ځوانانو نه دا پوښتنه کوم. مهم شي تاسو افغانستان ته په کوم سره ګورئ؟ تاسو ته افغانستان وطن دی، څه اړیکه ورسره لرئ؟ غواړئ ژوند کې وکړئ، ونه کړئ، بېرته ورځئ، نه ورځئ؟ دا ډېره جالبه ده. یو پلار په توګه څم کړي دي او څه کوئ؟
ډېره بهترینه پوښتنه ده وکړه سیده کسب، خصوصا د هغو والدینو دپاره چې په داسې شرایط سره مخامخ وي چې ته باید هر درې څلور کاله بعد د یو ملک نه بل ملک ته لاړ شي، هلته کار وکړي. نو ته باید دیر په دوه ارتباط باندې مشخصا کار وکړي په افغانستان کې خو په محیط کې غټیږي یعنی هغه والدین مجبور نه دي چې باید یو خاصه برنامه د خپل اولادونو لپاره جوړه کا چې هغه د فرهنګ او د دوشان سره بلد شي ځکه هغه په مغو محیط کې دي ضرورت نشته ورته چې هغه په اصطلاح انټنشنلی عمدانی و برنامه ورته جوړه کی خو ما د ما میرمن همیش کوشش کړی چې دوی باید خامخا د افغانستان سره د افغانستان د کلتور او فرهنګ سره د افغانانو سره په تماس کې اوسې زه تاسو ته یو مثال درکوم کنه چې موږ په یوګاندا کې اوسېدلو اولین کار مې چې وکړو هغه دا و چې پیدا کړی چې افغانان څوک دي چې دلته اوسېږي موږ 15 فامیل د افغانانو پیدا کړل
جالبه
په یوګاندا کې چې دغه سره مې رفت آمد شروع کړو دغه سره په استرا کې ناسته او کناسته شروع کړه نو یعنی موږ عمدن کوشش کولو چې د خپل وطنداران چیرته را پیدا کړو د دوی سره په اصطلاح هغه شو جدي شو سره پوه شو او سره په ارتباط کې اوسېږو
جالبه دا چې وخه مناسب شخصیت است چې دا په خپله نام زدار نه وکم آیا داسې یو دنیا کې به ملک میچې موږ افغانان کې ونه اوسو
ولز فکر کوم یو دغه د الاسکا باندې زولا خبر اومد چې نه یخ دی نور ځای کې خب ماشاءالله په هر ځای کې چې ولاش
افریقا کې چې تاسو نه لیاسې یو باندې د ملک چې نور افریقا ملک نه کې مامي افغان
نشتدي شتدي نور افغانان خصوصا د دوستان چې دوی په رکې په ملل متحد کې کار کول زموږ او ځینې خپل شخصي بزنسونه درلودل په هغه کې په شرقي افریقا کې خو یوګاندا یو خطو بده و چې څلو کال دولس میاشتې کې پسر لای وو نو د هوا به هوا په خلکو باندې پستر خلک ده یو بل خبره مې چې کیسې داسې وکړم کړم چې کله شته د ملک نه بهر ووسه کې دلې شي چې سلفي صداقه څشته په افغانستان خپل اولادونو ته د وطن او د وطنداري او د وطنوالۍ په ارتباط باندې ورکول شي ته ورنه شي کړلای اما ته مجبور یې چې هغه پرایورټایزیشن یا اولویت بخشی چې ورته وی چې ته په اصطلاح د ځان لپاره مشخص کړي چې دا 15 شیان څه شي دي چې ما اولادونه باید خامخاز دکړي مثلا نیمګ د پاره د موټاس ټول افغانان
غواړم پوسټ تاسو اولویت کې
مثلا د موټ د پاره موټاس ټول افغانان یو دین مان خلک یو مسلمانان یو
الحمدلله
یعنی اولین کوششم دا و چې دوی باید خامخا د خپل اسلامي فرهنګ زده کړي کړه مثلا په هند کې زه په ډیفنس کالونی کې اوسېدلم د موږ نه یو 15 دقیقې لري د مسجد وو اې د امام سره خبره وکړه چې دوی ته د اسلامي زده کړو په اړه باندې او د دوی سره مرسته وکړي درس ورکړي کورته راتللو د بچیان هم تاسو ته خامخا ووی چې هغه امام کورته راتللو دوی ته به درس وي په افریقا کې په دوه شکل باندې د امام سره خبره کړي و راتللو کورته دوی ته به په اسلام اسلامي درسونه وایل او نور خو د کلتور او فرهنګ خو ته د خلکو نزد کوي نو موږ کوشش کاوله چې دوی باید خامخا د افغانان سره په تماس کې وي او د خو خلکو سره په تماس کې وي چې وکولای شي دغه نه ارزښتونه کی خبر زده کړي
هم ماشاءالله ډاکټر صاحب زمون کوم برخه کې درس وایي کوم سننو کې دي
دوه مشران چې دي عدنان جان مشر دی
ماشاءالله
او پس عمران دی بیا سلیمان دی بیا زید عدنان عمران دواړه په یونیورسيټي اف ورجینیا کې دي د ورجینیا پانتون کې دي او دواړه یو کمپیوټر ساينس او کامرس وی ای او بل چې ته کمپیوټر ساينس او فایننس وی ای دواړه د مور پلار په مسلک تصادف شاکرله و نه وخت چې ډاکټران
شي
امام مرمنم ډاکټر را دواړو کوشش وکړل چې دوی ډاکټران کړو خو دوی خپل تصمیم ونی ول چې نه مو غواړو چې هغه شې چې موږ زړه غواړي هغه و یا مو ډیر مهمه و د موږ لپاره چې دوی چې څه غواړي هغه باید
فکر کوي په دې چې موږ تاسو په ټولنه کې خو تبابت په څو دلایلو ډیر مینول لري یا خو اقتصادي فقر دی کنه او باته ډېر کوم مسلک دی یا بل انګیزه په تاسو سوې ما کې د شتو سره سره موافق یست په افغانستان کې طب د استعداد او د په مکتب کې د لیاقت د خودنو لپاره هم یو مقام دی هغه شاګردان چې غواړي چې خپل لیاقت ثابته کړي په دولسم صنف کې زه غواړم ما ټول غوړل په انتون کې مې دی وایته زامغه تورزمه دا مې یو دلیل دی چې یو رقابت لري خلک غواړي چې دغه قسم د خپل دغه استعداد وخی ځوانان خو رقابتي ذهنیت لري او دا ډېر یو ښه شی دی چې دا خو متاسفانه په شرقي ټولنه کې منګه دغه زینو مسلکونو ته داسې یو غټ مقام ورکړی دی چې زه نه وایم چې طبابت و رښتیا چې ښه مسلک دی، خو هغه باعث دی ګرځېدلی چې هر سړی یا مستقیم یا غیر مستقیم تشویق کېږي چې باید طبابت ته ورسي. په هر حال جالب ښه ده چې تاسو اجازه ورکړی چې بل مسلک دی خپل په خوښه غوره کړي.
بالکل بالکل خبره تصمیم نیولای دی او تاسو خبره سه د اندازې پر موافق یم. تصادف په دوه ملکونو کې خصوصا په غرب کې، یعنی هر شی چې د تاسو خزداوي تاسو به ډیر ښه موقف کې اوسئ. هر شی چې د تاسو خزداوي نو د مور خپل اولادونو ته همیشه د خبره وای چې تاسو هر شی چې زده کوئ ښه زده کړئ، ښه ځان پی پو کړئ، ښه ځان پی تکړه کړئ. هغه که طبابت وي، که انجینیری وي، که کمپیوټر ساینس وي، که هر شی وي، خو تاسو ځان ښه پی پو کړئ.
ډاکټر صاحب بل پوښتنه چې د ما ذهن ته راځي، هغه دا ده چې نن سبا انټرنیټ دومره نړۍ وړه کړې ده چې سرحدونه یې مات کړي دي. موږ له همدې ځینې له افغانستان سره روزمره په تماس کې یو، خپلوانو سره، کورنۍ سره، د افغانستان خبرونو خبرېږو، له درد غم نه یې رنج وکړو، له خوشحالۍ نه یې خوشحاله کېږو. خو ژوند کوو بهر، یا خواسته یا ناخواسته موږ وطن نه بهر راغلي یو. اوس نن سبا کله چې تاسو وطن یادوي، یا مشخصه جغرافیه یادوي، کوم نظریه یادوي، کوم سمبول دی تاسو په ذهن کې، کوم ارزښتونه دي چې تاسو د وطن په نامه دا وطن تاسو ته څه دی دا اوس؟
ولا ډیر دی، یعنی وطن که زه تاسو ته وایم چې د موږ په روح، په روان، په هر شي کې موږ ته په یاد وي. دا په دوه خاطر باندې نه وایم چې مرکه کوم او په ټي وي باندې به دا مرکه خبرېږي، او زه په هغه خاطر باندې وایم. یعنی د وطن دا کومه جغرافیه کې چې افغانانو سیږي، چې په دوه کې ما هم خپل ژوند ډیره برخه تیر کړې ده، په هر درد باندې خدای شته چې خپکیږم، او په هر خوشحالی باندې خوشاله کیږم. او اوسره په تماس کې یو، امې په واوره ځان خبره وو، امې په باران ځان خبره وو، امې په وچکالی باندې ځان خبره وو، او هم د خپل کلی او د خپل کور او د کلی د مکتب او د منطقې د سپینګیرو سره ته کوم اندازې چې واسم ورسیږي، ورسره په تماس کې کیږو، په تماس کې پاتې کیږو، خپل خپلوان سره، د ما فامیل د تر زمن مېلته اوسیږي، دغه سره په تماس کې. یعنی یو شی چې د تا په روح، روان، په ورځني ژوند کې په تا اغیزه ولري، هغه تا دپاره ډیر ګران دی. د دې د لپاره وطن هم په موږ باندې ډیر ګران دی، چیرته چې با خاپوړي کړي، چیرته چې زه ستر شوم، چیرته چې ما ښي او بدې ورځې ټولې تیرې کړي دي. یعنی د غونه حداقل زه چې کوم څومره فکر کوم، ځان جدا کول، ځان تلرې کول تقریبا غیر ممکنه خبره ده. هر ورځ د افغانستان په ارتباط خبرونه غواړم چې واورم، چې پوه شم څه تیریږي هلته. نو تاسو فکر وکړئ چې یو شی د تاسو په دغه ورځني ژوند کې هر ورځ تاسو ورسره په تماس کې اوسئ، که هغه خامخا په تاسو باندې ګران دی.
بالکل همداسې ده ډاکټر صاحب. اوس هم څو کاله اوسو په امریکا کې، ماشاءالله ماشومان هم ته وهده پورې رسولي دي، یا د وطن د ارزښتونو، اسلامي ارزښتونو د مسایل سره ماشنا دي. یوه لویه ډله د افغانانو په د تیرو دوه درې کلونو کې امریکې ته راغله، ځینې نوي د مهاجرت له هغه خوږو ترخو سره اشنا کېږي. د تاسو له نظره هغه ښه لار کومه ده چې یو افغانه مسلمانه کورنۍ په امریکا کې ښه ژوند وکړي، بېرته له وطن سره اړیکې وساتي، دلته موافقه اوسېږي؟ څوک یې تاسو له نظره دغه خند
خواب کمی آدی خلکو تا؟ من نه صدیقی صاحب، ماشاءالله په ټولنه کې ډیر تکړه خلک شته، دیزی که دلشی چه ځان ته حق ورنکم چه مشوره ورکم. خوزه ده خپل ژوند چه ما چه کری دی اغا بزلگ ده تا سر شریک کرمه، چه ده خپل اولادون پر ارتباط بنده می، یعنی کوشش کرده چه مشخص اهداف ولرمه، چه ده خپل اولادون می کمی خاطر ساوق کما پتیش باندې پوکما د تشی سره دوی په استلا ایکسپوز یا مخامخ کړم. اې دوه ټول لپاره ما مشخص کوشش کړی دی. مثلا مخ چې کله په هند کې وسیدلو، د دوی د ژبه د انتخاب په اړه باندې خبره راغله چې دوی کومه درېمه یا څلورمه ژبه ووي کنه. نو په وخت کې ما د خپل بچان ترته ما وشتاس سپانیش هم خاص دا کړم، ځکه بلال متحدي وجبه د دنیا خلق په غوبند په اصطلاح خبرې کوي او چې په امریکا کې درس ویل او زه تبدیلې د لمه چې امریکا ته باید راشم هغه جبه د دوی په اصطلاح په درد باندې وخړه د دلته د دوی مکتب د کار د ژوند سره نو په کار د والدینو لپاره چې د خپل اهداف د خپل اولاد خپل اولادونو ته دغه آپشنونه ټول مخې ته کیږي چې دغه آپشنونه ني دغه په اصطلاح کارونه نه چې تاسو کولای شئ او د څنګه سره یعنی د دوی سره د آپشنونو په د روشانه په انتخاب کې تر اندازې پر مرسته وکړي ته کوم اندازې پر چا کولای شي زه تاسو یو بل مثال درکوم زه چې کلم سفر کوم د خپل اولادونو مې کوشش کړی دی چې هغه پانتونونو ته بوزم او وروي خایم مثلا مو کالیفورنیا ته ولاړل پانتونونو مې د کالیفورنیا د برکلین نیولې ته د نورو پر ور وخوړل چې دا پانتونونه دي که تاسو ځانونه ورته تکړه کوي غواړي چې راشه د درس وي د محیط یعنی ورسره آشنا کړی مې دي چې دا خبره خلاصه کوم مهمه د والدینو لپاره دا خبره ده چې هغه مشخص اهداف ولري او د اهداف لپاره دوی کوشش وکړي چې کار وکړي دی یو ټیم په شکل باندې دی فاميلي یو ټیم دی اولادونه خپل کار وکړي دا ما اولادونه به تاسو ته خپل مو وی ستاسو کارونه کړی دي چې وکول شي چې پانتون ته کامیاب شي او د والدینو په صفات باندې موږ کوشش کړی دی چې دوی سره د انتخاب د درس د تعلیم د مکتب د ټولو په اړه باندې سره مرسته وکړو سي د خسب ډوډۍ ته اړه ده موږ ورېجه درته په خینه کړلې ما زوري جده بلواره خارزمي او نور نو ټول شانم داس درته په حقش په غوړې کوم سرکړی نه دی درته
په خیر او سلامات او سه در نور دین کله کسان سګوري کسان ز د خپل خبرونه کې خپل ملمنو ته زحمت نه ورکوم خو ډاکټر صاحب کورنۍ ډیر خوري کړی دا ورسه تیار کړی دی ټول سره ډیر مننه کورم ده
سې ښه ډیر مننه څوره ز بدر او جره روانه ده
بالکل
او د خدای چې پروتین او د روجې لپاره آمادګي ولرم
او څه خبر دی وکړه ودر چې دوستان ده د روجې میاش کې ګوري نو درې څلور ورځې روجې ته پاتې دي د خبرونه به د روجې په میاش کې نشر کیږي زه خو خبرونه مخکل مخکې ساتوم به خبروم نو دوستان ودر چې څه فکرونه کوي چې ټول لګیا دي روجې خوري روجې د مخکې د خبرونه ساتو او روزه د ټول تم برکت من د خبرونه وروجه کی خبري ډیره مننه بیا هم کور مدن چې تاسو ما ته فرصت راکړئ چې راسمه در سره کینم
مننه
مهرباني وکړئ ما ته تم
مهرباني مهرباني او د ټول شان په کور کې په استرا پخ شوی شایان
نه کور مدن
زنان مهرباني واخله زید واخله
نو تر څه بلګ لګا ډوډۍ بام خو او خبرې بام کوو د زنان سره بام لګا آشنا سو
ډیره
خدای سي ورته معرفي کې د اولاد نه دي
ډیره خبره ادنان جان د ما مشر زوی دی عمران می دوهم زوی دی سلیمان دریم او زید څلورم
ماشاالله
د دې ډریور په افغانستان کې تولد شوی دی او زید چې دی په یوګاندا کې تولد شوی دی په افریقا کې
خو زه نه پښتنه کوم دی کوم زید دی دا ډیر جالب پښتنه ده کې دی مکتوب وي زید جان ته کوم زید دی یوګاندا دی یوګاندا ما فکر ته پښتو وایي یوګاندا اوس هم پښتو نه وایي کنه
د ورداګو کې د افغانستان کې د یوګاندا دی ځای
مېرمنه وکړه واخله
مېرمنه
ته مکه
نو ادنان جان او عمران چې دوی دواړه پانتون ته ځي او یونیورسيټي اف ورجینیا کې دي او کمپیوټر ساينس وی ای او سلیمان چې دی دای په اتم صنف کې دی نه هم صنف ته ځي بخیر
ماشاالله
ښه ډیر فوټبال هم سره کوي نن تللای و ځان یې خسترا کړی دی او د فوټبال نه راغیم
ډاکټر صاحب مشکل دی چې تاسو د اولادو په اړه پوښتنه تر اوسه ماشاالله ډیر ملکونه کې ژوند کړی دی اتمن تاسو په دسترخوان باندې به تاثیر کړی کسان هم چې دوره ډیر توپیر نه وینم هغه پیرکیستا دا د موږ تاسو کوشته ده چې اپلیکا باب ده ماشاالله ډیر خندوارم ده نو مختلفه ملکونه تلی استي یو څه قصه وکړي د نور ملکونه کې ځنی پزرپوري خوړم سي خوړلې دي او خوښیم دي
او نه مننه رښتیا هم چې دا مختلفه ځای ته تللی او خامخا هغه د یو ځای خوراکونه او سپایسز یې په استلا په سړی باندې تاثیر کوي نو زه فکر کوم چې یو غټ تغییر چې راغله دی هغه د موب ډوډۍ کې اوس لږ مرچ خامخاوي لکه په افغانستان کې مرچ نه خلک نه استفاده کوي کم خوري کنه اما د موږ په خوراکونو کې لږ لږ په اصطلاح سپایسي او لږ مرچ خامخاله لري
او د نړۍ دا چې په امریکا په ان کې ژوند کوي
او تصادف که تاسو د شرقي افریقا ته ولاړ شئ التم د هندي خوراکونو تاثیر ډیر زیات دی
جالبه ده
ځکه دوی کله چې انګلستان الته په اصطلاح کالونی در کالونیزی در لودل به د هند ډیر خلک ورسره بولی دي حتی ژوند کوي او د غو د خوراکونو تاثیر د محلي خلکو په خوراکونو باندې ډیر زیات دی تاسو چولار شي هغه ډیر ښه رستورانتونه هندي رستورانتونه دي په شرقي افریقا کې نور هم شته البته داسې نه هم چې نور نشته دي ایرانی رستورانتونه مو مخکله کلا ورتلو خدای دې موږ چې ډیر ښه اکسس ورته درلودلو هغه هندي رستورانتونه وو په دغه کونو کې په دغه خاطر باندې لګم د خوراکونو خوان په استرا الکتریک شوای دی
نه ډیر د مام خوخي زه خو یو څه شمالي کې مې وخت تیر کړی دی هغه ځنم د مرچ عادت لرم مرچ مې خوخيږي انو د دې پاکستاني ډوډیګان زني خوړلې دی هغه لیکتي هم چې مرچ لري ان سره ورته دي تقریبا ډیر الله ډاکټر سه تاسو یاد کړی چې ماشاالله دوی هم وطن سره آشنا دي هم له بزبه سره دا به اوس معلوم سیمنګ ته
چې څومره آشنا دي
بالکل ادم جان چیرته درس وای
زه درام کال کې ام په یونیورسيټي اف ورجینیا کې درس وایم د شارلټس فیل کې
ماشاالله څومره کولی پښتو وای اول درس زوره مې
مخه ولا
ولی په دې برخه کې درس وای دلیل څه و
University of Virginia د پټر لارلم چې دلته د نیوز دی د وسات لري د کورنار ما د لری دی نه د نیوز دی او خټو دی دا چې د خي یونیورسيټي دی تاسو چې رانکینګز یو غره او د ډپارټمنټس یو غره کمپیوټر ساينس ډپارټمنټ یو فاینانس او د واشنګټن چې زل عالم په کې د پدور کې ډیر خره د پلیسمنت لري د کالج په باټ مړي د پټر ما ما زره دا و چې مکتب دروښ چې ډیر خره په دوه ډپارټمنټس کې و
تاسو چې درس وای
زم University of Virginia کې هم خزا اول کال کې هم
ښه تکم برخه کې درس وای
زم هم دا کمپیوټر ساينس او فایننس دا کوم
دوه یو برخه کې ولې دوه ولې دې برخه ته تلای دي لپاره مش ورته دي کنه خپل دي خوښي
A little bit of both. Like I, Mr. Orr, me, I'm that do a field school now. To had to do some yo activity school nor. Yeah, to university to learn some of them that do a field in my hockey and them is that.
څنګه ویني خپل آینده دی
او امو مشرور عدنان ډیر د ټیکنالوژي د کوډینګ کې ډیر خلې ز ډیر د فایننس او انویسټینګ هغه ما ډیر علاقه ده زه غواړم چې فیوچر کې د سی اس او د فایننس کوګري د فیوچر د اچ لارج او بیگ فرم کې کار کوي بیا یو لاس شل کال کې خپل لکه فرم یا خپل ځای شروع کې چې خپل دی
خپل کمپنی
جوړ کړي هغه نو د الټیمټ ګول دی
ښه تا خکه غواړي چې خپل کمپنی ولري
او
دا چې کوم کمپنی مسات چې توخه کې چې زدا چې کمپنی غواړم ولرم
اوس دیشا نیویورک کې نو د اسې ټیکنالوژي انویسټینګ کار آی ایم اون په
خاله ښه ډیر الله ډیر الله رابو سلیمان جان ته سلیمان جان خو ماشاالله فوتبال هم کوي
او فوتبال کوي
مسی دی خکېږي که رونالدو دا ډیره مهمه پوښتنه ده
مسی ما خوښېږي
مسی دی خوښېږي ولې مسی خوښېږي
مسی خو ډیر ښه دی هر شا چې پاس کوي جبلینګ شوټینګ پیس هر شا کې دی
ټیم ورک
او تیم ورک هم ډیر ښه دی خو رونالدو هم داسې دی خو مسی نور ټروفیونه لري نور ورلد کپ هم لري نور دغه څه شیان ګردوره ډیر ښه دی خو فکرم مسی هم داسې چې ورلد کپ وګاڅل بیا هی میډ همسلف د ګریټست
ښه ته څه کوم برخه غواړې درس وایې
نه پیږم داسې خو فکرم هم داسې فایننس نور کمپیوټر ساينس هم داسې میجر
کوم باندې لار کې ما واس فکر کوم چې ته وروره غواړې چې مسی سي ډاکټر صاحب ډیره مننه کور دی ودان چې فرصت دی راکړل کور ته راغلم ماشومان سره د آشنا سومله کورنۍ سره د ماشاله دی عزت دی مونږ طرف ډیر زحمت میستلی وو نو ایر داسې همداسې نور هم بریلي واوسئ
ډیره مننه صدیقي صاحب داسې تکلیف دی وویستلو راغلل د مو خبر دی واخیستلو موږ ته د افتخار راوبښلو ډیر تشکر د راتګ نه
کور ودان درنو لیدونکو دا د یو نیک پرونه اله د سې د خبرونه موضوع مو د پام وړ ګرځېدلې وي تر څو سی بیا هم راتلونکي ونی له بلې موضوع سره ستاسو خدمت حاضرېږم تاسو ټول په لوی وبخون کې خدای سپارم